امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ مرکه هم لرو. یوه مرکه د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدلو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی. په دې باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. میګا شپه په کابل کې د افغانستان د فوج یو کاروان ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتونه غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهرو د جوړولو دپاره دې د خلکو د حق احترام وکړي، او د امریکا حکومت پاکستان ته د امنیت په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. بیګاش په کابل کې د افغانستان د قواو یو کاروان ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي دي. په دې تیرو څو هفتو کې کابل د ځانمرګو بمونو د چاودنو شاهد و. تېر هفته د ټول نه په خونړۍ حملې کې 30 تنه مړه او 90 تنه زخمي شوي وو. په دغې حملې کې یو ځانمرګي د شیعهګانو په یوه کلتوري مرکز کې خپل ځان په بمونو تباه کړ. د دغې پیښې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتونه غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهرو د جوړولو دپاره دې د خلکو د حق احترام وکړي، او همدې د هغو رپورټونو باب تحقیقات وکړي چې وایي چې د ایران امنیتي قواو په بې وسلې مظاهره چانو ډزې کړې دي. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې د ایران نه د دې غوښتنه هم کړې ده. هغه کسان چې د دغو مظاهرو په وخت کې زندانی شوي، هغوی باید نه شکنجه او نه هم وکړول شي. په همدې توګه پرون په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم دفتر ته نږدې په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چیانو سره د پیوستون د سرګندولو په خاطر یو غونډه جوړه شوې وه. هغه ایرانیان چې په امریکا کې ژوند کوي په خپل ملک کې د روانو مظاهرو وضع د نږدې نساري. په کالیفورنیا کې زیات ایرانیان ژوند کوي. هغوی د دې امید لري چې په ایران کې باید دغه شخړې په سوله ییز ډول ختم شي. د لاس انجلس د ښار په لویدیځ کې چلته ډیر ایرانیان ژوند کوي. هغوی د خپل ملک د ملایانو په حکومت سخت اعتراضونه کوي، او وایي چې دغه خلک بې کفایته او فاسد دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې په ایران کې د مظاهره چیانو د ځپلو په مسلې د یوه عاجله غونډه جوړه شي. داسې ښکاري چې پرون په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې کمې شوې وې، او د هغه ملک حکومتي مشران اوس د دې هڅې کوي چې په ایران کې اقتصادي وضع بهتره کاندي. په دغو مظاهرو کې 21 تنه وژل شوي. د ایران دولتي ټلویزیون د ملک په لسو ښارونو کې د حکومت په طرفدارۍ د مظاهره چیانو رپورټونه خپاره کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پاکستان ته به د امنیت په ساحه کې خپلې ټولې مرستې وځنډي. امریکا د غیلان د دې قبل کړی دی چې وایي پاکستان په خپل خوره کې ترورستان ته پناه ورکړې ده، او د هغوی په ضد لازم اقدامات نه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق حیدر نوریت خبریالانو ته ویلي چې د امنیتي مرستو ځنډول به چارواکو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو کلونو کې په دغو مرستو باندې غور وکړي. د امریکا حکومت 2 ورځې مخکې ویلي وو چې هغوی به پاکستان ته د 250 میلیون ډالرو د مرستې په ځنډولو غور وکړي. رپورټونه وایي چې د سوریې حکومتي قواو د خپل ملک په شمال لویدیځ کې په ډېرې برخې یو ځل بیا کنټرول ټینګ کړی دی. د سوریې حکومتي قواو په 13 ورځو کې د ادلیب د ایالت په جنوب ختیځ او شمال کې د هما په سیمه کې خپل کنټرول پراخ کړی دی. په همدې توګه رپورټونه وایي چې د حکومت طرفدارو قواو د ادلیب د ایالت په جنوب ختیځ کې د سنجر په سیمه کې هم پراخ عملیات پیل کړي دي. امریکا او جنوبی کوریا د خپلو ګډو نظامی عملیاتو د ځنډولو فیصله کړې ده، او ویلي دي چې هغه به په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک د مسابقې نه وروسته پیل کړي. د جنوبی کوریا مقامات ویلی دی چې دغه فیصله پرون د امریکا او د جنوبی کوریا د جمهور رئیسانو د ټلیفوني خبرونو وروسته شوې ده. د امریکا او د جنوبی کوریا ترمنځ کلنی ګډ نظامی عملیات د فبروري او د مارچ د میاشتو ترمنځ کیږي او په دغو تمریناتو کې ځمکني هوایی او بحري قواوې برخه لري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان اسلامي حزب وایي چې د سولې په هدف له وسلوالو طالبانو سره پراخې اړیکې لري او که حکومت چمتو وي دغه ګوند په دې برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د اسلامي حزب له منځګړتوب څخه د هرکلي تر څنګ وایي چې په دې برخه کې له اسلامي حزب سره همکاریو ته چمتو ده. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې ګوند یې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په موخه له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. ښاغلی حکمتیار چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل هغه مهال چې نوموړی د سولې له بهیر سره یو ځای شو که په حکومت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او خنډونه نه وای پیدا شوي زیات شمیر وسلوال طالبان هم له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وو. که څه هم ښاغلی حکمتیار څرګنده نه کړه چې د افغان حکومت او وسلوال او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو په وړاندې کومې کړې خندونه جوړوي خو ویول
په دولت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او د غوې د راتګ په وړاندې خندونه او موانع نوې پیدا شوه ډیر زیات شمیر کې به غوې له د سولې له بهیر سره ځای شي. موږ راغلي سولې ته بلنه ورکو طالبانو سره تماس لرو خو دا تماس په دې معنی چې موږ غوې سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زه دونه وایلی شم چې کوم تماسونه پاندی ارتباط حزب اسلامی له طالبانو او دغه له مختلفو ډلو سره لري نه کوم بل سیاسي ګوند لري او نه دولت.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ ک دولت دې ته چمتو او پکې دا وړتیا پیدا شي چې خپل وسلوال مخالفین او د هغوی شرایط ومني او ورته ډاډ ورکړي چې راتګي د تسلیمیدو په معنا نه بلکې یو پټمنه او عزتمنه سوله ممکنه ده. اسلامي حزب په دې برخه کې رغنده او غیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اسلامي حزب په ګډون د ټولو اړخونو له منځګړیتوب څخه هرکلی کوي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ آشنا ته وویل
موږ د افغانستان د ټولو اقشارو، شخصیتونو، جهادي رهبرانو، مدني ټولنو، قومي مشرانو او علماو نه هم هیله کړې ده چې د وساطت رول ولوبوي. دا چې د اسلامي مشرتابه او جناب حکمتیار صاحب دا وساطت رو بولی شي موږ د هر افغان او هر ډلې دغه وساطت ته هرکلی وایو تر څو چې بین الافغاني مذاکرات کامیاب شي او په افغانستان کې د سولې مذاکرات د شروع کېدو سره دغه روانه تپر شوې جګړې ته د پای ټکی کېږدو.
افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړې او دغه راز د سولې عالي شورا چمتووالی ښودلی چې د دغه بهیر د پیل لپاره په کابل کې طالبانو ته دفتر هم ورکوي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلی خپلواک وویل که اسلامي حزب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د منځګړیتوب وړتیا لري افغان حکومت او د سولې عالي شورا چمتو ده چې ورسره همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار وکړ چې دغه شورا له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغانستان په کچه اساسي کارونه پیل کړي چې پر وینا یې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شوی او په راتلونکي میاشت کې د سولې په تړاو د یو لوی کنفرانس تابیا هم نیولې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي په پام کې لري چې د افغانستان د ولایتونو ټول اوسیدونکو د یوې سرتاسري شبکې له لارې متوازنې برېښنا ته لاسرسی پیدا کړي اوس مهال د نوه شبکو لاره په دغه هیواد کې خلک برېښنا چې ډېرې وارداتي برېښنا ده تر لاسه کوي. د بلې خوا ترکمنستان د خپلې برېښنا د بای د دوه چنده کولو وړاندیز افغانستان ته سپارلې دي. پام وکړئ په دې حکره له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمه پوره زلغندی غزنی د 260 کیلو ولټه برېښنا د انتقال پروژې د پلانستلو په مراسمو کې په خپل وینا کې ویل چې افغانستان د برېښنا نه شبکې لري او حکومت هڅه کوي چې دا شبکې یوې شبکې سره ونښلي.
نن افغانستان نه جزیرې دي، دا چې یو سي د افغانستان د ملي وحدت یو اساسي اساس بدای سیاوه شبکې.
جمهور رئیس غنی ویل چې د غزنی څخه به د برېښنا مزي زابل او بیا به له هغه ځایه کندهار ته هم ورسول شي. جمهور رئیس غنی ویل چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د برېښنا بیه یو شان هم نه ده چې دا توپیر باید هم پای ته ورسي. ښاغلی غنی پر وینا د بادغیس او غزنی ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د ارغندي غزنی د 260 کیلو وټه برېښنا د موضوع د انتقال پروژې په عمل کېدو سره به د دغو سیمو اوسیدونکو ته په ارزانه بیه برېښنا برابر شي. دا پروژه چې تړون یې په 2016 کال کې لاسلیک شوی او د چمتلی او ارغندي له لارې اوس پاکستان وارداتي برېښنا وردک او غزنی ولایتونو ته رسېږي. د برېښنا شرکت اجرایی رئیس جنرال امان الله غالب په دغه مراسمو کې ویل چې دا پروژه چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ای سی ډي لخوا تمویلیږي دوه برخې لري او ورباندې له سل میلیونو امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي
که بخش اول آن شامل تمدید لاین انتقال 220 کیلو ولټ.
ښاغلی غالب ویل لومړی برخې د ارغندي له لارې غزنی ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د موضوع انتقال دی چې ورباندې 950 میلیونه ډالر لګښت راځي او دویمه برخې په سیاد آباد ولسوالۍ او غزنی ښار کې د دوه سب سټېشنونو جوړ ولدی چوربانی شپک سلوی خشری و میلیون ډالر لګخ راځي چې د یو سی ډی د مرستو څخه تمویلیږي.
تمویل ګټه داست
د خغلی غالب پر وینا په اوس وخت کې غزنی ولایت لس میگاواټه برېښنا لري چې د روان هجری شمسی کال تر روسي به دغه ولایت ته 15 میگاواټه برېښنا ورکړ شي او تر 20 کورنۍ به له برېښنا ګټه واخلي. اوس مهال افغانستان د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران څخه د 900 څخه تر 1000 میگاواټه پورې برېښنا واردوي. د افغانستان د ګاونډۍ څخه د برېښنا د پیریدلو به هم یو ډول ندی. ترکمنستان او افغانستان یو کیلو وات برېښنا په دوه امریکایي سنټو، ازبکستان په نږدې و نیمو سنټو، تاجکستان په شپږ سنټو او ایران په اته سنټو پلوري. د روانې اونۍ په سر کې ترکمنستان هم افغانستان ته د خپلې برېښنا د بیې لوړولو لپاره درې ولایتونه هرات، جوزجان او سرپل ته د برېښنا مزي پرې کړل چې د افغانو پت په غوښتنه یې پل تړون د یوې میاشتې لپاره وغځاوه او دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان بیا پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایی رئیس امان الله غالب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ترکمنستان غواړي افغانستان باندې د خپلې برېښنا بیه سل چنده لوړه کړي.
امیدوار هستم که د یک ماه تفاهم پر یک مسئله حل.
خاغلی غالب ویل هیله لرم چې په دې یوه میاشت کې ورسره تفاهم ته ورسیږو، خو متاسفانه هغوی باید برېښنا نه پرې کړي. د دې لپاره چې لږونه سیمه ییزې پروژې یو ځای سره لرو، د ټاپي پروژه ده، د ټاپ پروژه ده، د لاجوردو د لارې پروژه ده، همداشان د اول د پټلۍ سری پروژې لرو چې باید دا کار نه وي شوی.
باید نه باید کار میشه.
د برېښنا شرکت وی چې یوازې کابل تر 1500 میگاواټو پورې برېښنا ته اړتیا لري، چې دغه اندازې د اړتیا وړ برېښنا 360 میگاواټې د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه تمویلیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدلو لپاره یو میاشت وخت ورکړي. موږ په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر اپردی موضوع مرکه کړې او ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت د ترکیې په استانبول ښار کې یوه غونډه سوې وه او هلته د افغانستان، پاکستان د حکومتونو او یو این ایچ سی آر ترمنځ دا خبره سوې وه چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي د هغوی د اوسېدو موده دې نور هم تمدید سي، او د پاکستان حکومت په دې موافقه وکړه چې مهاجرینو ته د یو کال نور هم وخت تمدید سي. نو اوس د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی دی. په دې باره کې ستاسو د کابینې عکس العمل څه دی جلیلی صاحب؟
دا چې تیره میاشت استانبول کې چې کومه غونډه وشوله په تریپارټایت کې اسې جنیوا کې، په هغه کې پاکستان اوس حکومت اصولا په دې موافقه وکړه چې 2013 کال د دسمبر 30 تاریخه پورې مهاجرینو ته وخت ورکوي، لیکن یو شرط دې کېښود او هغه دا و چې باید د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په دې عنوان باندې اخیری فیصله وکړي. خو لیکن ویل چې موږ تر ترلاسه پورې په دې باندې موږ موافق یو. دینان غیر متوقع ډول سره پرون چې کوم د کابینې فیصله شوې ده په هغې کې مهاجرینو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې او اړوند ادارو ته د وظیفه ورکړل شوې چې د مهاجرینو د وتلو او یا بیرته ستنېدلو په اړوند باندې لارې چارې ولټوي. خو تر اوسه پورې د کابینې ډیټیل یا تفصیلي هغه کومه فیصله چې ده رسمی ډول موږ ته نظر راغلی. بینان په دې هکله باندې رسمي نظر به وروسته د کابینې د رسمي ډیټیل فیصلې د لیدلو نه د افغانستان حکومت د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت او دلته پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت خپل رسمي نظر څرګندوي.
یعنی ستاسو او د پاکستان د حکومت ترمنځ کومې خبرې نه دي سوي؟
نو تر اوسه پورې خو پرون لیلا دا فیصله شوې ده، رسمي ډول موږ دا فیصله لامن ته نه ده رسیدلې. نو وروسته بیا چې فیصله راورسېږي بیا موږ دا فیصلې په جزئیاتو په نظر کې نیو او د محتوا په نظر کې نیولو سره به د افغانستان حکومت هغه پړون باندې یا د افغانستان سیاسي کومې نمایندګۍ چې په پاکستان کې د خپل نظر څرګندوي.
څنګه جلیلی صاحب په دې سړه هوا او ژمي کې تاګ او د خلکو مشکلات لته څنګه په نظر کې نیول سوي دي او دوی څنګه ولاړ سي د افغانستان حکومت الته د دې بي ځای سو خلکو د لپاره به څه پروګرام ولري؟
دوه موضوعات دي، یو دا چې مهاجرت چې ده یو انساني طبيعي په اساس باندې انساني مشکل دی او مهاجرت باید انساني طبيعي په اساس باندې وکتل شي او هغه کیفیت باندې وکتل شي. موږ امید کوو چې د مهاجرینو زور د سیاسي کشمکش څخه باید نه اوسېږي. ایران په دغه رژیمي کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې رژیمي حالات دي په دومره غټ تعداد سره مهاجرین او هلته هم یو څه نامي او جنګي دی د جنګ په واسه مناطقو کې روان دي، نامنیګان شته دي او همدارنګه دومره سورس له ملل متحد سره په دومره وخت کې شته دي. نو دومره مهاجرین په دې لنډ وخت کې له افغانستان ته ډېره غټه ستونزه ده او دا د امکان نه وتی خبره.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کابل کې پرون یو شمیر ځوانانو د افغان امنیتي ځواکونو د هغه فعالیتونو قدردانی او ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د موټرو د تورو شیشو د پاکولو د ناقانونه وسلو او جیلي پلیټونو د مخنیوي لپاره پیل کړي. دغه ځوانان وایي غواړي د خپلو امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړی کړي او د زورواکانو په وړاندې ودرېږي. امنیتي چارواکي وایي د کابل ګارنیزون لخوا دغه عملیات چې نږدې درې اونۍ وړاندې پیل سوي مثبتې پایلې لري او له امله یې په کابل کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه سوی. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورت لري.
په کابل کې نن یو شمیر ځوانان د افغان ځواکونو د هغه هڅو ستاینه او مننه وکړه چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د موټرو د تورو شیشو د پاکولو، ناقانونه وسلو او زری موټرو د ګرځلاو او د جالي پلیټونو د مخنیوي لپاره پیل کړي. دغه ځوانان وایي چې د افغان ځواکونو د مورال لوړولو لپاره راټول سوي.
بالاشان گل ریختیم
گلونه مو پر وشیندل چې د زورواکانو پر وړاندې روحیه پیاوړی شي. د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان او ځانګړي ډول کابل کې قانون تر پښو لاندې کوي او د تورو شیشو شاته پټیږي و مو غوښتل چې دوی ته روحیه ورکړو چې وکولی شي د زورواکانو پر وړاندې ودرېږي.
از نیروهای امنیتی خود دفاع میکنه
و د خپل امنیتی ځواکونو دفاع کوو او د دوی ترڅنګ د هغو کسانو پر وړاندې درېږو چې د افغانستان د خلکو پر ضد دي.
دغه ځوانان وایي دوی هیله لري چې د افغان ځواکونو دغه هڅې به په کابل کې دوام وکړي.
همی پاککاری موترهای شیشه سیاه خیلی طولانی شده و ما امید داریم و آرزو داریم که همی ادامه داشته باشه و ادامه پیدا کنه تا شاهد هیچ نوع مشکل در عرصه دولت خود و شاهد هیچ نوع مشکل انتحار انفجار نباشیم.
امنیتی چارواکی وایی چه دغه عملیات در کابل گارنیزون کماندانی لخوا د اسمای زون کماندانی ملی امنیت ملی اردو او د تروریزم پر ضد مبارزه پولیس سره په ګډه روان دي. که څه هم د ملي شورا ځینو غړو پر دغه عملیاتو نیوکه کړې وه خو د کابل امنیه کماندانی افغانی مرستیال وایي چې د ملي شورا له غړو سره هم په دې اړه تفاهم کړی چې په کابل کې د درنو وسلو لګز لا وډډ وکړي او د دې شورا هر غړی په ځانګړي یونیفورم کې یوازې اته ساتونکو ګرځوي.
د دې روزا د شهر کابل
په دې ورځو کې په کابل کې وضعیت ډیر ښه شوی او دې پروسې زموږ سره د کابل ښار د امنیت په تامینولو کې ډیر مرسته کړې. تختونې، غلاوې، وسلوال غلاوې او واړه جنایي جرمونه له منځه تللي یا ډیر کم شوي او هیله لرو که دې پروسې ته دوام ورکړو په کابل ښار کې به امنیتي وضعیت نور هم ښه شي.
امنیتي چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو د پیل راهیسې یو شمېر غیر قانوني موټر او وسلې نیولې او د عملیاتو دا لړۍ ته به دوام ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو په مخړی دی رپورت. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس په یو مرکه کې وویل دوی په ټینګه د ایران د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي. د بلې خوا د ایران حکومت هغو ښارونو ته پولیس او امنیتي قواوې لیږلي دي چې د حکومت خلاف پکې مظاهرې روانې دي. رپورټونه وایي تر اوسه پورې 21 تنه په دغو مظاهرو کې وژل سوي دي او تر 400 نه زیات نیول سوي دي. په متحده ایالاتو کې په کالیفورنیا کې د ایران د حکومت خلاف مظاهرې سوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس له امریکا غک سره په مرکه کې ویل د ایران خلک زموږ د حکومت بشپړ ملاتړ لري.
I hope and really my prayer.
زما هیله او دعا دا ده چې د ایران خلک چې تعلیم یافته دي په دې پوه شي چې د امریکا حکومت او خلک د دوی طبيعي متحدین دي. موږ هیله من یو چې هغوی آزاد او دیموکراتیک آینده لاسته راوړي.
کاغلی پنس د امریکا خوانی رژیم په دې وغانده چې په دې کې پاتې راغلی چې د ایران د خلکو سره د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو په تړاو مظاهرو کې خپل قوي ملاتړ څرګند کړي. هغه له ایران سره د اوباما د ادارې اټومي معامله هم وغندله.
واقعیت دا دی چې د ایران سره اټومي معامله ډیره ناسمه وه. نه یوازې دا چې ایران یې د اټومي وسلو د انکشاف نه ایثار نه کړ، بلکې له تړون سره سم 10 کاله وروسته اټومي وسلو ته انکشاف ورکولی شي.
د ایران حکومت د روانو مظاهرو پله پر بهرنیو لاسوهنو ور اچوي، خو د ایران د چارو کتونکي وایي دا خبره سمه نه ده.
د سړکونو پر سر مظاهرچیان خارجیان نه دي، هغوی اجیران هم نه دي، هغوی عام ایرانیان دي.
د ایران خلک د رسمي اداري فساد خلاف مبارزه کوي. له ډیرو کلونو راهیسې د ایران اقتصاد په ښه توګه نه دی سنبال شوی. له همدې امله په ځوانانو کې بیکاري او په ټولنه کې د ژوند معیار زیانمن شوی دی. تحلیل کوونکي وایي د ملایي رژیم له خوا نه د زور او قوت کارول د لنډمهال لپاره خلک چوپ کولی شي، خو دا نشي کولی چې د پخوا په څیر حالت ته دوام ورکړي.
حالات بدل شوي دي. په 40 کالونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران ټول خلک د رژیم په مقابل کې درېږي.
راغلی امیر احمدي زیاتوي په رژیم کې خلک د رژیم په مقابل کې کار د رژیم په ټینګه په دې غور وکړي. په همدې ترڅ کې د ایران د مظاهرو په ملاتړ د متحدو ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت ایرانیانو هم مظاهرې وکړلې. د ډیرو ایرانیانو د ایران د ملایانو رژیم نه خوښېږي. هغوی وایي په اداري فساد ککړ او بې کفایته رژیم دی. یو ایرانی چې په امریکا کې اوسېږي وایي خلک د دې حالاتو نه نور بیزاره دي، ځکه د ایران ملایانو هر څه وران او ویجاړ کړي دي.
And the people are angry.
خلک په غوسه دي، په خاصه توګه ځوانان چې عکس العمل څرګند کړي. نو موږ اندېښمن یو چې حسینه نور تشدد هم رامنځته شي.
د امریکا چارواکو د ایران د مظاهرچانو خلاف د ایرانی رژیم اقدامات غندلی دي، خو یو شمیر ایرانیان فکر کوي چې په کار د امریکا په دې اړه له احتیاط نه کار واخلي.
If the US intervenes
که امریکا په هر بڼه مداخله وکړي او یا دا چې یو ډله د بلې په وړاندې حمایه کړي، نو د ایران سخت دریځ به دا د یو پلمې په توګه د مظاهره کوونکو خلاف استعمال کړي.
یو بل ایرانی امریکایي فرهاد بشارتی یو ټریبل ایجنسی چلوي. هغه وایي موږ په 21مه پیړۍ کې ژوند کوو. د ازادۍ غوښتنه خو دومره بده خبره نه ده، ولې حکومت خلک په دې خبره ووژني؟ هغه وایي دا انصاف نه دی.
زیات امریکایی ایرانیان په دې باور دي چې په کار د حکومت د سولې زمظاهرو امنیت خوندي وساتي او په خپل په کې مداخله ونه کړي. یو بل ایرانی تاد خدادادی وایي ایرانیان خپل مشروع اندېښنې څرګندوي او هڅه کوي خپل حقوق ترلاسه کړي. هیله من یم هغه څه چې غواړي په سولهیز ډول حاصل کړي. ښاغلی پنسو ویل د ایران د حکومت خلاف بندیزونه د رژیم په برخه کې کامیاب دي چې له یو شمېر کارونو نه یې ایسار کړي. هغه ویل د ولسمشر ټرمپ رژیم غواړي د ایران پر خلاف د بندیزونو لګول له دې سره ونښلوي چې که ایران د اټومي وسلو د لاسته راوړلو هڅې وکړي نو اقتصادي بندیزونه به بیرته پرې نافذ کړی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پاکستان کې د امریکا د نظامی مرستو د بندیدو په عواقبو او د پاکستان د کورنی وضعیت په اړه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی سره مرکه کړې.
د امریکا نظامی مرستې د پاکستان لپاره څومره مهمې دي؟
خبره داسې نه ده چې دا مرستې څومره مهمې دي. خبره دا ده چې دا سیمه شاوخوا سیم ټولې سیمې په سرو لمبو کې سوځي. مشرقي وسطا کې بده ورځ د ترکیې په تکلیف اخته دی. ټول عرب په مشکلاتو کې دي. شام سره ایران دا علاقې عربستان ټول په ګډبړ کې دي. په دې حالاتو کې دلته په کار دي چې ټول قوتونه امریکا پکښې په ډېر احتیاط ګامونه واخلي او کوشش یې وس وکړي چې دا سیمه د جنګ سرو لمبو ته ونه سپارل شي. خو له بده مرغه کلونه راځي د افغانستان غمیزه ورځ په ورځ زیاتیږي، ورځ په ورځ ډیریږي. دا وخت هم چې ما ورته خبرې سره کوو په افغانستان کې 24 تنه وردي اغوستي عسکر ځوانان د وطن په دفاع کې شهیدان کیږي. په دې حالاتو کې د افغانستان امن د دې سیمې د جنگ سره د ساتلو یوازینی لاره په امریکا پکښې.
بله، کله کې مشخص کو تاسو مجریان کیسې چې امریکا په افغانستان کې د نامعلوم وخت پورې حضور لري، د پاکستان سره دغه خراب روابط څومره په خپل د پاکستان په زیان تمامیدل شي؟
خبر دا د تاسو خبرې اس ټول جان خبر دی. د افغانستان دا غوبل دا بد ورځ دا بربادي د دې تشوبول څلويشت کال پر کیږي. امریکا د دې ټولو خلکو مشروع د دې ټولو قوتونو او پاکستان د هغې بنیادی ملګری نو دوی سره ملګری دي. دوی په خپل حالات سره خبر دي. هغه پټي خبرې چې ما او تاسو نه دي معلومي دوی دواړو یو بل ته معلومي دي. په دې حالاتو کې یقینا امریکا دغه د جنگ په تسلسل کې پاتې ده. کوم موږ غواړو؟ یقینا هر افغان غواړي، هر سیمه غواړي، هر انسان، هر دې سیمه، هر دوز انسان دا غواړي افغانانو ته د امن واقعي ورکول شي او امریکا دې مهرباني وکړي چې نور قوتونه بس مهرباني دا سیمه دې پرېږدي. خو دا هله کېدلی شي چې آزاد، زخمی او ځپلی افغانستان د دې د استقلال باید جهانی ضمانت وي.
صحیح،
دا بنیادی الف دی.
صحیح شو.
د افغانستان استقلال د امن کلکلو لپاره اولنۍ ټکی دی.
بله موضوع دا ده چې پاکستان تازه ویلي دي چې دغه 1.4 میلیونه تقریبا افغان کډوالو ته یو میاشت مهلت ورکوي چې پاکستان کې اوسېږي، یعنې به دې ووځي. ولې پاکستان تل د امریکا یا افغانستان سره مثلا د روابطو او اړیکو خرابېدو په وخت کې د افغان کډوالو او مهاجرینو مسله پورته کوي؟
پاکستان کدا کوي هم زیاتوب کوي. دا هغه افغان مهاجرین دي، هغه افغان راتلونکي دي، هغه افغان کډوال دي، کډوال دي چې ټول جهان دې ته ولم سول چې تاسو د وطن ازادي غوښتونکو خلګ یاست. بل ځای کې تاسو لپاره کور شته که نهشته مهرباني وکړئ پاکستان ته راشئ. دلته به تاسو موږ ډېر لږه وکړو. حتی دا خبرې ورته وکړي چې تاسو د ازادۍ جنګیالي یاست، تاسو مجاهدین یاست، تاسو د وطن دپاره قرباني ورکوونکي خلک یاست. افغانستان څخه کډوال خلک په خپله خوښه نه دي راغلي و دې ته د جهان د ټولو هغو قوتونو چې په افغانستان کې جنګ د لمنې وهلې کومکونه یې ورکړي دي. دې خلکو خپل بچیان د جنګ سرو لمبو ته سپارلي دي. په لکونو انسانان شهیدان شوي دي، په لکونو انسانان معیوب دي، د چا پښې نشته، د چا لاس نشته.
بالکل. هغه اساسي پوښتنه دا وه چې ولې په داسې اساس وخت کې همیشه دوی په مهاجرینو فشار راوړي، خصوصا افغان مهاجرینو. په هر صورت تاسو نه ډېره ډېره مهرباني کوم چې تاسو زموږ بلنه ومنله او په کوره مودان ډېره مهرباني اڅکزی صاحب.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.